دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په یوې بلې خبرونه کې مو زه اجمل اند او شمشاد زدران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه څو ریپورټونه لرو، خو په ریپورټونو سربیره د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. تکل شوی چې په کندهار کې سبا د ولسی جرګې انتخابات ترسره شي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي قتل. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې یو سلاویا مرکزونو کې رای ورکړي. ښاغلی هاشمی زیاته کړه،
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. مونږ په کندهار کې یو سلو دراویا مرکز لرو چې دا یو درو یو سلو څوارلس محله کیږي.
له کندهار څخه د ښځو په ګډون یو سلو دولس کسانو ځانونه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15 لک کسانو د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته وځنډول شول. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشوه او مسؤلیت وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخواني رئیس عبدالمومن حسین خیل هم ووشل شول. دا ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې وشتمه او نه وشتمه لا کندهار او غزنی پرته د افغانستان په نور ولایتونو کې تر سره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې وکړې. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسلو په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انو پودهوان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي.
دریدار روح چگونگی
سرمایه‌گذاری و په دې کتنې په چابهار بندر کې د کار او پانګونو د هندي وګړو لخوا د کوچنی او منځنۍ او پانګونو او همدارس په دې اړه چې ستا اړتیا ده باید سوشي او څنګه کولای شو چې پانګونه حل تجزب کړو بحث وشو. د هند صدر اعظم نجدي ونی میاش مخکې هند ته د افغان ولسمشر د سفر په محل ویلو چې هند شاتوت بندر غونی او د کلیو لپاره د مریض برېښنا او د ښاک د وبو د ګډون د یو سلو شپېته بیلابیلو پروژو د عملی کولو مالی او تکنیکی همکاری ته چمتو دي. نریندرا مودی او اشرف غنی هغه مهال موافقه کړې و چې افغانستان او هند هوایی دالیز د پراخول لپاره باید د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې زیات شي او د هرات ولایت او امرتسر خارتام وغسی کی. د افغانستان او هند ترمنځ لومړنی هوایی دالیز تیر کال په غبرګولی او دوهم د جدي په میاشت کې پرانستل شو. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیرې وونه کې له ایران څخه نږدې 15 زره افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز رپورت کې چې پرون خبر شوې د تیرې تلې د میاشتې د 22مې او 23مې نیټې ترمنز 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول استل دي. IOM همدارز وایي چې روان کال له پایله ل 6.5 لک زیات افغانان له ایران او پاکستان نن خپل هیواد ته ستانه شوي. له دې ډلې 6,100 کسان له ایران او نږدې 25,000 نور له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. IOM هم درسته افغانستان د طبيبي خو پر ضد مبارزې د ادارې لخوا د خبرو شو ارقامو پر بنسټ وایي چې د روان میلادي کال له پایله د افغانستان په لویدیز کې د سخت وچکالۍ له کبله له 2,500 زیاتې کورنۍ چې د غلو ټول شمیرې 225,000 کسان ناوړي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سعودي عربستان یو سارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د ژورنالیست جمال خاشقچی قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوي و چې خاشقچی په لوی لاس نه دی وژل شوی. 59 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2مه د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کونسلګرۍ ته له ننوتو وروسته لادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبري اژانس خبر کړ ویلي ل ترکیه څخه تر لاسه شوی معلومات خي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجی په وجنه لاس پور کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د ریپورتونو لمخې د امریکا د استخباراتو د مرکزی اداري یا سی ای ای مشر جینا هسپل پروانه ونی کې د حقیقت موندنې د ماموریت پترس کې ترکیه ته د سفر پر مهال هغه غږیز پیغام یا فایل اوریدلې چې د شبې د عالم خې د خاشقجی د وجنې لجریان ثبت شوه. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. جان بولټن په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلن لیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو ته د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولسمشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو د مخنیوي له تړون یا آی این اف څخه د امریکا وتل اعلان کړي. دا تړون چې په اروپا کې د روسیې او امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کېدو مخنیوی کوي د واشنگټن او مسکو په اړیکو کې د ستراتیژیک ثبات لپاره مهم ګڼل کیږي. خو د سوریه او اوکراین د جګړو د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو او د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه هم بحث وشو. روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلې نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتغوه. دا دروانی میاشتې په پایل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیه فضا ته استي. د روسیه دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د سیوز 2.1B ډول راکټ د روسیه د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولې دی. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو څو ریپورټونه هم لرو. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ درېیمه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان او هند د سوداګرۍ او صنایعو د وزارتونو مرستیالانو کامله صدیقي او انوپ ودوام وویل هڅې تیزې شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نورې هم پراخې او پیاوړې شي. خان محمد سیندې په اړه تفصیل لري.
په افغانستان او هندستان کې افغان او هندي سوداګرو او متشبثینو ته د سانتیاو برابرول د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي چارو پراختیا، په افغانستان کې د قانونو، برېښنا، کرنې، درمل جوړونې او داسې نورو برخو کې د پانګونې په هدف د هندي پانګوالو هڅول، د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د کاري ګروپ د درېیمې ناستې عمده موضوعګانې وې. دغه ناسته د پنځشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوې و چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر کامله صدیق او د هند د سوداګرۍ او صنایعو مرستیال وزیر انوپ وادوان پکې د اړوندو چارو د لا پراختیا په اړه خبرې وکړې او هیلې سره وښودې چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې نور هم ټینګ او پراخ شي. د افغانستان لوري کامله صدیقي د جوړې ناستې د هدف په اړه وویل.
زوري
ازي جلسه هدفش بهبود سرمایه‌گذاری و تجارت بین دی وبل دغه ناست عمده هدف د دوړو هیوادونو ترمنز د سوداګرۍ لا خواله دي چې وکړې شو په دې برخه کې د دوړو هیوادونو سوداګرو او پانګوالو ته اسانتیاوي برابرې کړو. په دې برخه کې به د دوړو لورو ترمنز یو تفاهم نامه هم لاسلیک شي او افغان او هندي پانګوال به وه سوال شي چې افغانان په هندستان او هنديان په افغانستان کې پانګونې وکړي.
هندستان است
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخه هندستان د افغان محصولاتو او تولیداتو لپاره په سیمه کې یو مهم مارکیټ دی چې اوس د دوړو هیوادونو د سوداګریزي راکړې ورکړې اندازه سلګونو میلیارډ ډالرو ته رسیدلې ده. د افغانستان صادرېدونکي مواد تر ډېره بریده د پاکستان لارې هند ته صادرېږي چې اکثره د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو او خنډونو سره مخ کیږي. خو افغان چارواکي وایي هند سره د ایران د چابهار بندر له لارې اړیکې ټینګې شوې چې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته وخت کې د هندستان د سوداګرۍ او صنعت د وزارت مرستیال انوپ وادوان وویل په وروستیو کلونو کې د افغانستان او هندستان ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د ډلې ناستو مثبته نتیجه ورکړې او د دواړو لورو د سوداګریزو راکړو ورکړه کچه څو ځلې لوړه کړې ده. ښاغلي وادوان وویل دوبل دواړه خواوې په دواړه خیز سوداګرۍ کې زیاتوالی سته. تیر کال زموږ سوداګرۍ $1 میلیارډ وه او دا هغه هدف دی چې مونږ تعین کړی او ترلاسه مو کړو. دا د تیر کال په نسبت 43% زیاتوالی ښیي. دا زیاتوالی دواړو خواوو احساس کړی او ورته خوشحاله دي. افغان چارواکو دا هم وویل د افغانستان او هند ترمنځ د پاکستان د واګې او د ایران د چابهار پر بندرونو سربیره سکل نوی ډهلی ته د افغانستان هوایی دهلیز هم پرانستل شو چې د افغانستان د بزګرو بغلرونکو ډیری حاصلات او میوې هغه هیواد ته پر وخت ورسولې. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. مخکې له دې نه چې د آزادی رادیوي مجلې ته ورشو، د بامیانو څخه یو رپورټ لرو. په بامیانو ولایت کې یوه ښځه خپل میړه ځکه وهلې ډبولې ده چې د خوښې کاندید ته یې رایه نه ورکړې. دا ښځه اوسمهال د بامیان ولایت د ښځو چارو ریاست په ملاتړ د امن په خونه کې اوسیږي. په اړه یې له بامیانو څخه د عباس نادری د رسولي رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر نه اورو.
د بامیان ولایت په مرکز کې یو شزه ل فزیکی تاوتریخوالی سره تر مخامخ کېدو وروسته د خپل اولادو پرې شوډو ته اړسوي او د بامیان ولایت د شوډو چارو ریاست ته پناوړې ده. دا شزه چې میړې د رایو په خاطر وهلې، ل آزادی رادیو سره په خبرو کې خپل کیسه داسې کوي.
بنا بزې کې مال زیات لاده کوب شوه ملت
میړې مې لمو غوښتل چې د جناقه په نوم کاندید ته رای ورکړم. د ویل ک موږ هغه ته رای ورکړو موږ ته به 2000 افغانۍ راکړي او په دغه پیسو موږ کولای شو د کور لپاره یو شی واخلو. خو ما د خپل میړې غوښتنه ونه مناله او کله چې د رای مرکز ته ورغلم نیکبخت فهمي ته مې رای ورکړه. کله چې کور ته ستنسوم میړې مې پوښتنه وکړه چې چا می رای ورکړه او ما د وهل کې دوله بیري دروغ ورته ویل چې جناقه ته می رای ورکړه. میډه می ونه مناله او ویلې چې د رای ورکولو د پانی عکس دی ولې نه دی راوړی چې جناقه ته دی رای ورکړی وي. ما ورته ویل هلته ګڼګونه و او و مې نه کړای سول عکس واخلم. د دلیل ونه منه او زه یې ډیر وهلم. لامدې کبل مې خپل کوچنیان هم پرې شودل او د شوزو چارو ریاست ته راغلم چې خپل شکایت ورسوم.
د ریاست امور زنانو د پیش رئیس صاحب په میډه خود راسندم.
دا شذوی چې هر څوک حق لري چې د خپل خوښې کس ترای ورکړي او باید په زور یا پیسو څوک اړن کړای شي چې بل چاته دی رای ورکړي. د دې په وینا د خوښې کاندیدې شذینه کاندیده ده، ځکه شذې په ټولنه کې د شذو لستونزو خبرې وي. د بامیان د شذو چارو ریاست له درو ورځو راهیسې د شذې د امن په خونه کې خوندې ساتلې ده. د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې د وهل کېدو پیښه تاییدوي او وایي چې تر خپل وسبه د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې هر ډول ماتړ وکړي. د بامیان ولایت د شذو چارو رئیس په دې اړه آزادی رادیو ته ویل
متاسفانه در افغانستان باز هم
لپد مرغه اوس هم په افغانستان کې پر شذو ظلم روان دی. هغه د رای ورکولو حق نه لري، پر دوی زور او ستل کیږي او هر ورځ وهل کیږي ډبول کیږي. هغه کاندید چې په پیسو رای پیری کولای شي پر اتلونکي کې د خلکو استازیتوب وکړي هیڅ کله نسی کولای، ځکه هغه خپل غوښتنې او مقاصد لري. که هر څوک په پیسو پارلمان ته ولاړ شي نور چې پیسې نه لري خو اهلیت او توانې ولري نسی کولای پارلمان ته ولاړ شي. زه له دې مېرمنې مننه کوم ځکه پر خپل غوښتنه درېدلې ده. د بامیان د شذو چارو ریاست د دې شذې ملاتړ کوي او د هر ډول تهدید پر وړاندې د دې شذې لاس نیسو. هر شذه باید پر خپل خبره ودرېدلی سي او ظلم او وهلو ټکولو ته تسلیم نسي. موږ انسانان یو او د بشري حقوقو له مخې دا زموږ حق دی چې رای او انتخاب ولرو.
بامیان عزیز سخت طرفداري میکنه.
خو د دې شذې میړه د خپلې مېرمنې اداره دوي او وایي چې د هیڅ کله هم خپل رای نه د پلورلې او نه هم خپل مېرمن وهلې ده.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ده آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره. د رادیوی مجله د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولي کړي. د تیریونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو د نورستان په لرغونی باغ اندرکون کې د شرابو د جوړولو په اړه هنري راپور برابر کړي.
اغیر بیا ستا خپل خپل خسي ولل هغه درې زره څلور زره کال به دی درې تر لاونه دی دلته د ګټو دغه
په هنر جاج کې انور وفا سمندر د مینی اکاډمۍ په کارونو غږیږي.
هر هغه انسان چې کولای شي بل انسان ته مینه ورکړي.